آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سره ټکی د خلیل خان نوري.
د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې درېمه څلوراړخیزه غونډه به د دلوي په 12 په اسلام آباد کې جوړه شي. د دوشنبه په ورځ د تیلو قیمتونه د 2003 کال وروسته تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلې دي، او د امریکا په متحده کې نن فدرالي رخصتي وه، او خلکو په درست امریکا کې د غورز د مدني ټولنې فعال مارټین لوتر کینګ جونیئر د کلیزې په لمانځلو تیر کړه.
ایران په دغه هیواد باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو نه وروسته د امریکا سره د بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې 15 تنه امریکایي بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه سیاستوال او کارپوهان په کابل کې د سولې څلور اړخیزه غونډه د سولې د راتلو د هڅو د همغږۍ کولو لپاره یو ښه فرصت بولي. په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه د یو لړ پرمختګونو سره پای ته رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ګډه خبر پاڼه کې که څه هم د دغه پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې ګډونوالو پریکړه وکړه چې درېیمه څلور اړخیزه غونډه به د دلوي په 12 په اسلام آباد کې جوړه شي. خبر پاڼه وایي چې د غونډې ګډونوالو په یوه خوله له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د ملاتړ هیوادونو په مرسته ژر تر ژره له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د خبر پاڼې په اساس پرونۍ غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار سوی چې تروریزم سیمې ته یو ګواښ دی، او ټولو هیوادونو استازو پریکړه کړې چې په خپله خاوره کې به له دې پدیدې سره له توپیر پرته مبارزه کوي. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو دویمه غونډه د دوشنبه غرمې مهال په افغانستان کې پیل شوه، چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالانو، د چین ځانګړي استازي او په کابل کې د امریکا سفیر برخه پکې درلوده. تر اوسه طالبانو د دې غونډې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو یو شمېر کړیو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه تماسونه نیولي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بریدونو تیره شپه د یمن په پلازمینې سنا کې د پولیسو په یو مرکز کې 6 کسان وژلي دي. له هغه وخت راهیسې چې ریاض د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی، تر اوسه 6000 کسان وژل شوي دي. د پولیسو په مرکز برید لسګونو نور کسان زخمي کړي هم دي، چې زیاتره یې د پولیسو افسران دي. د ژغورنې هڅې پیل شوي دي چې د ودانۍ د نړېدو له وجې کوم کسان چې بند پاتې دي هغه راوایستل شي. د یک شنبې په ورځ د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې د امریکا شغ او د بشري هڅو خبري اژانس ایران آزاد خبریال المقداد مجالی وژل شو. د 2015 کال د جنوري راسي په یمن کې د شپږم خبریال دی چې وژل کیږي. د واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان وایي چې هغه په ایران کې د 13 میاشتو د بند پر مهال د خلکو سره ډیر کم لیده کاته کړي، او 48 ورځې په یوازې یوه کوټه کې تیرې کړي. رضایان د هغو څلور امریکایانو د جملې څخه یو دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې وروسته د یک شنبه پر ورځ خلاص شو، او دا کار په داسې وخت کې سوی چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتمي موافقې عملي کېدل پیل سوی دي. هغه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مدیر سره مخامخ د جرمني په روغتون کې ملاقات کړی دی. هغه له دې مخکې چې د امریکا امسریت راستون سي څه وخت به په روغتون کې بستر وي. رضایان په 2014 کال کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول شو. دا تورونه د اوباما حکومت او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دواړو رد کړي دي. په داسې حال کې چې د ایران د نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې وروسته خپلې ژمنې پوره کړې دي، د دوشنبه په ورځ د تیلو قیمتونه د 2003 کال وروسته تر ټولو ټیټې کچې ته لوېدلې دي. پانګه اچونکي په دې کې اندېښمن دي چې د ایران نړیوالو بازارونو ته بیا راتلل به د تیلو عریضه ډیر زیاته کړي چې لوجه به د تیلو د یو بیرل پیا $80 ته ورسیږي. نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب سره واورو.
په لندن کې د انرژي د معلوماتو د یو شرکت د آسیا د څنګه رئیس وینا د هری امریکا غکته ویلي چې نړیوال بازار ته هر ورځ د ایران د 500 زرو نه بیا تر 1 میلیون بیلرو پورې د تیلو عرضه وه. په دې کال کې د خامو تیلو تولید نور هم پسې زیات کړي. هغه وایي هغه حسی چې د عرضې او تقاضا ترمنځ به توازن ساتو اوس د مشکلاتو سره مخامخ شوي، ځکه چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان هغه پخوانی رول به چې په بازارونو کې به ثبات راوستو هغه اوس ختم شوی دی. هغه وایي له ډیره وخته راهیسې داسې توقع وه چې د امریکا د تیلو د تولیداتو کچه به کمه شي، خو دا کار ونه شو، ځکه چې د انرژۍ تولیدونکو شرکتونو داسې نوې لارې چارې پیدا کړې چې هغې د تیلو بازارونه هم حیران کړل. خو هری وای په داسې حال کې چې د تیلو د یو بیرل بیا به $100 ته ورسیږي، مګر ډیر زیات څېړونکي په دې باور دي چې دا به موقتی وي او د هغې نه وروسته به بیرته قیمتونه لوړ شي.
او د امریکا په متحداتو کې نن فدرالي رخصتي و. په درست امریکا کې خلکو د دوشنبه ورځ د مدني حکومت فعال مارټین لوتر کینګ جونیئر د کلیزي پر مانځنو تیر کړه. مارټین لوتر کینګ هغه مهال د مدني حکومت د مبارزې مرکزی حیثیت غوره کړ چې په 1950 او 1960 کال کې میلیونه کسان د خپل حق وینا چې په واشنگټن کې ورکړه او چې پکې ویلی ول زه یې خوب لرم ځان ته راجلب کړل. د امریکا ولسمشر او دغه میرمن مشل اوباما دغه ورځ رخصتي په داوطلبانه کار کولو ولمنځله. جمهور رئیس اوباما په خپل ټویټر کې د کینګ پاره لیکلي دا زموږ رسالت دی چې د هغه داسې یو ملت لرید پوره کړو چې تبعیض یې په هر ډول کې رد کړو. کینګ په 1940 کې د نوبل د سولې جایزه وګټه او د هغه کال وو چې دغه وخت د امریکا جمهور رئیس لندن جانسن د مدني حکومت مهمه پریکړه لیک لاسټیک کړ. مارټین لوتر کینګ په کال 1968 کې د اپریل په 14مه میاپس ټینیسی کې هغه وخت ووژل سو چې د یلته د پاره ورغلی وو چې د تور پوستو کارکونکو د کار نه کولو ته حساب سره مرسته وکړي چې د معاش ته برابرۍ د پاره کړی وو. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ایران په دغه هیواد باندې د نړیوالو لخوا د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو نه وروسته د امریکا سره د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې 15 تنه امریکایي بندیان خوشی کړي دي. په دغه کې 3 تنه د خوشی کېدو نه وروسته اروپا ته رسیدلي دي. یو کس په ایران کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده او یو تنی مخکې خوشی شوی و. د امریکا غږ خبریالی زلټی که هاک داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم. دغه درې خوشی شوي بندیان اروپا ته په لاره باندې په جنیو کې دمه وکړه. پخوانی سمندري عسکر امیر حکمتي شاوخوا 4 تنه د ایران په بند کې تیر کړي دي. په هغه باندې د جاسوسۍ تور لګول شوی و. ایسای مولا سید عبیدانی د 2012 کال را په دې خوا د ایران په بند کې وو. په هغه باندې په دغه هیواد کې د ایسایت د تبلیغ تور لګول شوی وو. په دې برسیره جیسن رضایان چې د امریکا د مشهورې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ سره کار کوو د 1500 ورځو راهیسې د ایران په قید کې وو. هغه تیر کال د نومبر په میاشت کې د جاسوسۍ په تور باندې بندي شوی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه بندیانو د خوشی کېدو په حق لباندې خپل خوخي سرګند کړی دا.
جیسن رزیان از کمینګ هوم. ا کوریجس جرنالست فور د واشنگټن پوسټ هو روټ اباوت.
جیسن رزیان کورته بیرته روان دی. هغه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو باچورته خبریالو او هغه به د ایران د خلکو د ژوند او هلو په حق لباندې لیکل کول. هغه د یو نیم کال را پدې خو د ایران په بند کې وو. په امریکا کې د جیسن رضایان د کورنۍ غړي د هغه په خوشی کېدو باندې ډیر خوشاله دي. د جیسن رضایان د ترزوی رضا رضایان داسې ویل دا زموږ د پاره یو ډیره زیاته خبره ده. مونږ ډیر زیات خوشاله یو. زه انتظار کوم چې هغه ووینم او زه په دې هیلم چې د هغه صحت خوي. د امریکا مشهور رسپانې د واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلی دی چې هغوی د جسن رضایان په خوشی کېدو باندې خوشاله دي، خو هغوی په ایران کې د خبریالانو په وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. د جرنالستانو د خوندیتوب یو فعال رابرټ موهنی وایي
This release is good news for Jason Rezaian and his family.
د جیسن رضایان د خوشی کېدو خبره د هغه او د هغه د کورنۍ لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. خلاپه دې حق لباندې مونږ سن شو ویلې چې دا به د هغه خبریالانو لپاره څنګه خبر وي چې اوس هم د ایران په بند کې دي. ایران دا اوس وخت 13 خبریالان په قید کې لري. په دې برسره په ایران کې خبریالان د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ دي. د یک شنبه په ورځ په امریکا کې ایرانیان هم آزاد شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې مخول
In a reciprocal humanitarian gesture, six Iranian Americans and one Iranian
servant. په دغه بشر دوستانه اقدام کې شپږ ایرانی امریکایان او یو ایرانی چې په امریکا کې د خپل قضیو د اوریدو پورې انتظار باسه خوشی شوې دي. په دغه کسانو باندې د بشري حقوقو نه د سرغړونې او یا د ترګرۍ تورونه نه لګیدلی. دوی عام وګړي دي او د دوی خوشی کول زمونږ ښه نیت څرګندوي. لبلې خوا په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو په ولسمشر اوباما باندې انتقاد کړی دی. ټټ کروز چې د جمهوری غوښتونکو ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته کاندید دی وایي
Who were incarcerated for violating the sanctions on Iran and helping Iran develop
موږ نن هغه وطنه خوشی کړی دی چې هغه د ایران سره په دې لړ کې مرسته کوله چې اټومي وسلې جوړ کړي. په دې ورسره په لسګونو تنه نور هم د سدي چې هغه د قانون سرغړونه کوي او موږ په دغه لړ کې هیڅ اقدامات نه کول ته ژمن یو. د یادونې وړ ده چې د بندیانو خوشی کېدو نه وروسته چې کله ایران د بالستیک توغندي ازموینه وکړه امریکا پرې نوې اقتصادي بندیزونه لګولې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د افغانستان ولسي جرګه سیاستوال او کارپوهان په کابل کې د سولې سلور اړخیزه غونډه د سولې دراتلو د هڅو د همغږي کولو لپاره یو ښه فرصت بولی. صفی الله ستانکزی په دې حقله یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو ته اورو.
په افغانستان کې د سولې د تضمین په لار کې د نړیوالو قدرتونو ورسته یو هڅو د ولسی جرګې د ډیرو غړیو او افغان سیاستوالو زړونه لاسته راوړی دی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې امریکا او چین په افغانستان او پاکستان خپل اغیز لري، نو خامخوا د څلور اړخیزو غونډو لاره د سولې د تضمین لپاره کوښښونه مثبت نتیجه ورکړي. ښاغلی احمدزی ویل چې په کابل کې د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د نړیوالو قدرتونو ښکیلتیا په خپل دې تلار هواره کړي چې د سولې د تضمین رښتینی هڅې وشي او له همدې عمله ډیرو مخالفینو هم د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
امریکا چین دواړه اثر رسوخ په دواړو ممالکو باندې لري چې سولې لپاره دواړه ملکونه سره سو کې او په خو ملامتیا به بیت په افغان دولت اچول یا بعض نیمګړتیاوي وس نسی کولای وس په حقیقت ته دواړه مخکېږي. د دې په څنګ کې د ډیر زیات تباسونه له افغان دولت سره نیول سوی دي، کاغه لکتر نه دي کډ په داخل کې دي او که په خارج نور هیوادونو کې طالبان او مشرانو دغه وزر کړی دا چې اوس جنگ په سیاسي جنگ ده، نو موږ نه غواړو چې نور جنگ وسی. د دې لپاره غوې هم سولې ته آماده سوی دي.
ښاغلی احمد زیول کده افغان سولې د تضمین لپاره خېلې خواوې خپلې هڅې لګې نور هم زیاتې کړي، کولای شي چې په خپل هڅو کې کامیاب او د سولې لپاره لار هوار شي. په ولسی جرګه کې هم د دوشنبه پورز د دې جرګې د بهرنی اړیکو کمیسون لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د افغان سولې لپاره پرېختینو هڅو او د هر پرمختګ په اړه د خلکو په خبرولو ټینګار شوی و. د افغان سولې په اړه د هڅو د همغږي کولو او د چې څه ډول مخالفین د خبرو میسته کینول شي دویم دور څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د دوشنبه پورز شو چې پکې د امریکا، چین او پاکستان لوړ پوړیو استازي او چارواکو برخه اخیستي و. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت مرستیال او یو سیاستوال غفور لیوال وی په دې غونډه کې د امریکا، چین او پاکستان ګډون د دې کاراندوی دی چې دوی په افغانستان کې د نیابتي جګړې لامل د خپل ګټو د تضاد په پای ته رسولو سلا شوې دي. ښاغلی لیوال ازادي رادیو ته ویل کړي هم د افغان جګړې اصلي مختوړون کې د خپل ګټو د تضاد په ختمولو بریالي شي د سولې د تضمین لپاره به یو مهم ګام واخیستل شي.
که دغه ناستو کې همدغه اصلي لوبغاړي پاکستان پکې شامل دي، چین پکې شامل دي، د امریکای متحده ایالات او مجموع کې لویدیز قدرتونه کې یو ډول د ګډو په تقسیم سره سلا شي او بل اخر د توافق ته ورسیږي چې یو سولېز افغانستان د دوی ټولو ګټو په اړه یو ډول تضمینول شي او د همدې لپاره چې جګړه نوره بې ځایه ده لکټر لګا دي جګړې سیمایز او نړیوال اخ کمزوري کیږي.
خغلی لیوال ویل کنړیوال قدرتونه د افغان سولې د تضمین لپاره هڅه وکړي، افغان حکومت به په اسانۍ سره وکولی شي چې جګړه په کورنۍ سطحه کې کنټرول او په مخالفینو برلاسه ترلاسه کړي. اخو افغان سیاسي کارپوهنه هم د کابل په کوربتوب د سولې د خبرو هرکلای کوي. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر وای په ظاهری توګه پاکستان، امریکا او چین د افغان سولې لپاره هڅې پیل کړي، خو اوس مجبور هم دي چې د خپل ډیرو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره رښتینی هڅې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتي چارواکو تیرونه هم د افغان سولې پاړه په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډه وکړه او په کابل کې دا غونډه تر ډیره د سولې د هڅو د مختوړلو لپاره د یو میکانیزم جوړولو ته ځانګړې شوې ده.
دستور دمه کده پک ماتیگی کشل زلا دستور دمه کده پک ماتیگی نن تند ماتم کم تنده پک ماتیگی کشل زلا دستور دمه کده پک ماتیگی کشل زلا دستور دمه کده پک ماتیگی کگلی چنو تا دستر گوئے اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تا دستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تا دستر گوئے دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتیگی دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتیگی نن تند ماتم کم تندے پک ماتیگی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتیگی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتیگی خائش چه پخنداشی اننگ شیولو ناولونا نظر پکی تین
قدر منوریدونکو اوس په پام وکړی یو بل رپورت ته په کیمرون کې د بوکو حرام د افراطی ډلې د ملیشو په حملو کې نه یوازې دا چې په زرګونو انسانان وژل شوې دي، بلکې هلته په دغه حملو کې په زرګونو غواګانې، ګډان او بیزی هم وژل شوې دي. خبریال موکی اډورد په دې باره مونږ ته یو رپورت را لېږل دی چې دا خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د کیمرون د ادماوا پسیمه کې موسی ابراهیم 15 غواګانې درلودې. دغه 55 کلن زوړ دی خان وای چې هغه خپل کور د باکو حرام د ډلې د افراطیانو د حملو لویاري پرې خودو او اوس د خپل کور نه 15 کیلومتر لري په سختۍ کې ژوند تیروي. هغه وای
نو یو تھینک سی آی فیل گو فور پروتوکول اگین نا ٹیربل پلیس او گاینا کودم.
هغه وای چې هغه با د نایجیریا سره تنزدې په کیمرون کې خپل کلی پروتوکول ته په دې دلیل برتستون نشي چې د بوکو حرام د ډلې افراطیان په خپل حملو کې حیوانات هم قتل کړي. هغه وای چې هغه به د باکو حرام د ډلې د ملیشو د حملو لویاري بیرته خپل کلی ته لاړ نشي ځکه چې هغوی به د حیوانات د نایجیریا مارکیټ ته انتقال کړي. د کیمرون د شورا یو غړی کلباسو دانیل وایي چې د بوکو حرام د ډلې افراطیان زموږ د دهقانانو حیوانات او نور خوراکي مواد غلا کوي. هغه وایي
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés.
هغه وای چې هم دا تیر هفته د بوکو حرام ملیشو 15 د قانون وجلی او د هغوی حیوانات نایجیریا ته په غلا انتقال کړی دي. هغه وای هیڅوک د دې توان نه لري چې هلته نایجیریا ته لاړ شي او خپل غواګانې بیرته راولي ځکه چې د کیمرون د خانان د هغوی نه ویره لري او هم دغه کار ډیر مصارف غواړي او هم په دې برسیره په سوونو د کیمرون د خانان وژل شوی دي. د بوکو حرام افراطي ډلې په تیرو 3 کلونو کې د نایجیریا خپل حمله کیمرون ته هغه وخت پرې کړې چې د کیمرون عسکرو د نایجیریا د قواو سره یو ځای د افراطیانو په ضد په جنگ کې مرسته پیل کړه. د کیمرون د حکومت نتاق عیسی بکری وایي چې د دغه ډلې په حملو کې تقریبا 200 عسکر او ملکیان وژل شوي دي او هماغوی تقریبا 15,000 غواګانې اغلا کړې دي. هغه وایي
In 2014, 1,160 cattle were stolen from our
people. په 2014 کال کې د بوکو حرام وحشي او جنایتکار ډلې 1,176 راسه حیوانات زموږ د خلکو نغلا کړی دي او داسې ګومان کیږي چې په مجموع کې دغه ډلې زموږ د خلکو نه 4,200 راسه حیوانات غلا کړی دي. هغه وایي سره لدې چې په دې وروستیو میاشتو کې د بوکو حرام ډلې په دې خانانو او حیواناتو خپل حملو ته زور ورکړی مګر بیا هم د کیمرون او د نایجیریا د قواو په جوابي حملو کې د دغه ډلې نظامی قوت ډیر کمزوری شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د جمهوری ریاست د مقام د پاره دیموکراتیک کاندیدانو د یک شنبه پښپا په سلورمه انتخاباتي مناظره کې ګډون وکړو او د امریکا د کورنی پالیسۍ په سری اختلاف لرو. دوی کوشش کوي چې د وختي رایه چونې نه مخکې خپل اختلافات تعریف کړي. خبریاله کاترین ګبسن په دې باره کې د سی رپورت را لېږلې.
د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د ورمنټ سناتور برنی سندر مناظره وکړه چې د جمهور رئیس باراک اوباما خارجي پالیسۍ د ورځې په مهم موضوع باندې بدله شوه. دغه کاندیدانو د بندیانو ته د تبادلې د ایران سره د اتمی موافقې د بشپړ کېدو په باره کې محتاطانه خوشبيني څرګنده کړه. هیلری کلینټن په دې باره کې داسې وویل:
We've had one good day over 36 years and I think we need more good days before we move more rapidly.
موږ په ځبان د شپږ دیشو کالو کې واخو راز درلودله او زه فکر کوم مخکې له دې نه چې د روابطو د عادی کېدو په لور په چټک حرکت وکړو نو موږ ته په کار ده چې نور ډېر ښه ورځ ووینو. سناتور برنی سندر بیا وایي
That relationship become more positive in the future, yes. Can I tell you that we should open an embassy?
آیا موږ باید ووینو چې روابط ډېر ګټور شي؟ هوکې. آیا موږ هلته سفارت سبا ته پرانیزو؟ نه. د بروکینګز د موسسي غړي جان هودک زیاته کړه
Well, I think any day that the campaign talks about foreign policy is a good day for Secretary Clinton.
زه فکر کوم هر هغه ورځ چې د انتخاباتي مبارزې خبرې د خارجي پالیسۍ په باره کې وي د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر لپاره هغه خو ورځ ده. سرګند خبره ده چې دا د دغه موضوع په اړه کې ډیره تجربه لري او ښکاره خبره ده چې دا د دغه موضوعات او د دوی د پیچلتیا په اړه کې په آرامۍ سره خبرې کولې شي. میرمن کلینټن او سندر د عام افکارو په سرویګانو کې چې په هغه ایالتونو کې اخستل شوی دی چې وختي را پکې اچول شوی دا سره نږدې و، مګر دوی د ټوپک او د کنټرول په شان په کورنۍ موضوعاتو باندې پوره اختلاف لري. میرمن کلینټن وای
کی has voted with the NRA with the gun lobby numerous times.
د څوزلې د ټوپکو د لابي یا ان ار اي په پلوي را ور کړی دا سندر د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې هغه حملو ته جواب و چې په دې ورستي وختو کې د روغتي د بیمې په پیشنهادونه باندې کړی و. برني انوای
When I got to tear up the Affordable Care Act, I helped write it.
موږ به د روغتیا د بیمې لایحه له منځه یونسو، ما د دې په لیکلو کې مرسته کړې ده او د مالي موسسو سره د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې په روابطو حمله وکړه. برني ان بیا وای
I don't take money from big banks. I don't get personal speaking.
زه له بانکونو نه پیسې نه اخلم، زه له ګولډن ساچ نه د شخصي خبرو په بدل کې فیس او زحمه نه اخلم. د سندر لپاره دا یو آشنا حمله ده چې د حکومت په خلاف خپل انتخاباتي مبارزه کې غوړه کړې ده، په داسې حال کې چې میرمن کلینټن په خپل تجربه او د جمهور رئیس اوباما سره په خپل روابط باندې ټینګار کوي. میرمن کلینټن بیا وای
I think as commander in chief you've got to constantly be evaluating the decisions you have to make. I know
زه فکر کوم دا علاقه مندان په هسته باید په دوامدار توګه هغه پریکړه ارزیابي کړي چې تی کوي. زه فکر کوم چې په دې باندې په هغه خاصه خونه کې په ساعتونو ساعتونو وخت لګیږي چې جمهور رئیس اوباما ته پکې مشورې ورکول کېږي. د مریلند په خوانی گورنر مارتن اوملی چې د میرمن کلینټن او سندر نوروسته دریم کاندید د پیشنهاد وکړه چې د مناظرې په وخت کې برابر وخت کاندیدان ته ورکړی شي. مارتن اوملی ان زیاته کړه چې دوی داسې خبرو ته دوام نشي ورکولی چې وایي هر یو دښمن دی. په آنلاین باندې دوه تبصرو ته پام اوښتی دی. نو بهرنیو چارو پخوانی وزیر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په خپل ارتباط غور کوي. دا وایي
It's interesting. It's
جالب ده. سناتور سندر د میرمن کلینټن په څختن په خوانی جمهور رئیس بل کلینټن باندې له حمله کول نه ډډه وکړه. برني بیا وای
I'm going to debate Secretary Clinton, Governor Malley on the issues facing the American people.
زه د بهرنۍ وچارو د پخوانی وزیر میرمن کلینټن او د گورنر اوملی سره د هغه موضوعاتو په اړه کې مناظره کوم چې د امریکا خلکو سره مخامخ دي، نه د بل کلینټن شخصي سلوک باندې. د ګوندی او غونډې نه د مخه چې د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه کېږي، دا د ډیموکرات ګوند وروسته بحث او مناظره ده.
درنو ورځونکو د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د استازو ترمنځ د څلور اړخیزه غونډه د یو لړ پرمختګونو سره پای ته رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ګډه خبر پاڼه کې که څه هم د دغو پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې ګډونوالو یې پریکړه وکړه چې درېمه څلور اړخیزه غونډه به د دلبي په 12مه په اسلام آباد کې جوړیږي. سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بریدونو تیره شپه د یمن په پلازمینه سنا کې د پولیسو په یو مرکز کې شپږ ورځې کسان وژل دي. له هغه وخت راهیسې چې ریاض د اوسي اغانو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی دی، تر اوسه شپږ زره کسان وژل شوي دي. د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان وایي چې هغه په ایران کې د اتلس میاشتو د بند پر مهال د خلکو سره ډیر کم لیده کاته کړي او اته څلوېښت ورځې په یوازې یوه کوټه کې تیرې کړي دي. یو فلسطینی یو اسرائیلی امیدوار شزه د اسرائیلی مامورین د وینا له کراره په چاکو وهلی او زخمی کړی ده. د غامله کوونکی د امنیتي قواو لخوا وغوښتل سو. ایران به د خپل اټومي پروګرام د مددولو په بدل کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته د خپلو د تیلو تولید 40% زیات کړي. د تیلو وزارت مرستیال جوادی ول ایران به په ورځني تولید باندې چې 2.8 میلیونه بیرل دی 1500 بیرل اضافه کړي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې نن فدرالي رخصتي وه. په درست امریکا کې خلکو د دوشنبه ورځ د مدني حکومت فعال مارټین لوتر کینګ جونیئر د کلیزي په لمانځلو تیر کړه.
کدر منوریدن کو تاسو هم دا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه اوریدم. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي. یو څو ثانیو کې د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د خبرونې ته غوښی مو تاسو ته اجازه غواړم.